رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن پنجشنبه ده د 1999 کال د اسد د میشتي څلیر وشتمه ده چې د 2009 کال د اگست د میشتي 15 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دوی په دوحه کې د وروستیو مذاکراتو له جزئیاتو نه خبر نه دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د کشمیر په باب د خپل جنجالي پریکړې دفاع کړې او د روسي و مسافرلونکو الوتکه نن په فضا کې د یو مرغه سره ټکر کېدو له امله په عاجله توګه پزمکه کې نسته.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې افغانستان ته هم د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې.
افغانستان کې میرے مترو کو میں انیک انیک
پښخړو کې د شوندیو له اغیزمن کې دو سره د افغانستان جګړه د ماشومان په رواني حالت اغیز کړي. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو دپاره د دیموکرات ګوند د مخکښ کاندید جو بایدن د محبوبیت په باره کې هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده او دواړو ویلي دي چې د سولې موافقې ته سره نږدې شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقي وایي چې د اتم پړاو مذاکراتو له جزئیاتو نه حکومت نه دی خبر شوی او نه ورته د سولې د موافقې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. صدیق صدیقي وویل
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدای تر څو مونږ ویبنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې را منسته کیږي، بیا دوهم مرحله ته زمينه هموارسي او بل اخره مخامخ خبرې اترې پیل شي.
په عین وخت کې طالبانو ته نږدې به خبره سرچینې وایي چې دواړو خواوو د بهرنیو عسکرو د وتو په باب موافقه حاصله کړې. دا پروسه به د 2020 میلادي کال تر پایه پورې بشپړه شي او وروسته به د افغانستان له حکومت سره هم د سولې په تړاو خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ازبکستان سفیر یادگار خواجه شادمانوف دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د روسي سفر په اړه وضاحت ورکړی دی او ویلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ازبکستان سفیر یادگار خواجه شادمانوف د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره نن په یو ملاقات کې ویلي دي چې د طالبانو استازو د سفر په مهال د سولې د مذاکراتو په برخه کې د ازبکستان په روان په رول او همکارۍ او د بین الافغاني تفاهم د اهمیت په اړه خبرې وشوه. تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته سفر وکړ چې د ازبکستاني چارواکو لخوا رسمي او تود هرکلی وشو. د ازبکستان سفیر وروسته له هغې چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه وضاحت ورکړ، د شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند انتقاد وکړ او د سولې په برخه کې د ازبکستان پر نیت او همکارۍ شک څرګند کړ.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای چې د روان اسوي کال لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې دننه د بيزايه شو کورنۍ شمیر له 2,000 نه پورته خته. د اوچا څېړنې ښیي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وسلوالې نښتې د ولسي خلکو د بيزايه کېدو عمده لامل دی او دغه بيزايه شوي کورنۍ نشي کولای چې بیرته په امن کې خپل اصلي سیمو ته ستنې شي. د ریپورت په اساس فیصد ماشومان او 8 فیصد خزی په بیزای شو کورنیو کې شامل دي. و چا په افغانستان کې بشری مرسته د اړموندو کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې او ویل دي شاید چې د روان میلادي کال تر پای پورې دغه شمیر شاوخوا 1 میلیون ته ورسیږي. له بلې خوا د و چا رپورټ ښیي چې 2019 عیسوي کال له پیل نه تر اوسه 2,94,000 افغان مهاجرین او پناه غوښتونکي یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي او یا په جبري توګه له نورو هیوادونو نه شړل شوي دي. 2,01,000 افغانان له ایران نه، 10,000 له پاکستان نه، 6,000 له ترکیې نه او پاتې له نورو هیوادونو نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي یووالي هیئت په دې ټینګار کړی چې د تلې یا د میزان په شپږمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کول د زعامت د ټاکلو تر څنګ د دغه هیواد له ارزښتونو نه دفاع ده. اروپایي یووالي هیئت په داسې حال کې دا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ له 1900 نه دوام لري، خو د تیرو انتخاباتو په شان پراخې نه دي او د ځینو په باور په دوحه کې د سولې د مذاکراتو تر اغېز لاندې راغلي دي. په عین وخت کې برطانیې د افغانستان له انتخاباتي بنسټونو سره د تخنیکي ملاتړ په هدف د 8 میلیونه پاونډ مرستې اعلان کړی دی. په کابل کې د برطانیې سفیر الیسن بلیک ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ملاتړ کوي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی د کشمیر په باب د خپل هغه جنجالي پریکړې دفاع کړي چې لمخې د هند مرکزی حکومت د کشمیر نیمه داخلي خود مختاری ختمه کړه. مودی چې نن د پنځشنبه په ورځ د نوې ډیلی د تاریخي قلا لال قلانه د هند آزادۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت وینا کوله ویل چې په جموں او کشمیر او لداخ کې زاړه انتظامات د فساد او اقربا پروري د ترغیب سبب کېدل، د ښځو ماشومان او قبایلي وګړو سره بې انصافي کېدل. ښاغلی مودی ویل
د نړۍ بیلابیلې سیمې د جګړو او امنیتي ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. هند په نړیوالو پیښو کې خاموش نه شي کېناستلی. موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکي تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو.
نوی قانون چې د کشمیر په اړه د هند پارلمان په روانه میاشت کې منظور کړ، هغو هندیانو ته په کشمیر کې د شتمنیو او جایداد د اخیستلو اجازه ورکوي چې له نورو صوبو نه راځي. د دې قانون د مخالفانو په باور د مودی د حکومت دا اقدام به د کشمیر د هغو سیمو خلکو ته نقصان ورسوي چې د مسلمانانو په کې اکثریت دی. د دې نویو بدلون په تعقیب د هند حکومت کشمیر ته په لسهاو زره عسکر او پولیس ولیږل، په سلګونو کشمیریان یې ونیول او له بهرنۍ نړۍ سره ټول ارتباطات قطع شو. د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات ولګېدل. توقع ده چې د چین په غوښتنه به سبا د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د کشمیر په باب غونډه وکړي. دا غونډه د هند او پاکستان ترمنځ په 1999 میلادي کال کې د جنګ او د بنګلادیش د جوړېدو نه وروسته د کشمیر په باب د امنیت د شورا لومړی
د روسي اورال د هوایي شرکت یو مسافر وړونکي یار په سالو ته کچې 203 دیرش کسان پکې سپاره ول مسکو سره نږدې نن په فضا کې دی و مرغه سره د ټکر کې دوه عمله مجبور شو چې په اسرائیلي توګه په یو پټی کې کینی. چارواکو ویل چې درویشت کسه سرسری ټپیان شوي دي او نور ټول مسافرین او عمله روغ رمټ بچی وي دي. د امریکا د فلادلفیا ایالت پولیس وایي چې یو وسلوال کس چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته ډزې وکړې او شپږ تنه پولیس یې وویشتل او ټپیان کړل له مقاومت وروسته ژوندي ونیول شو. د فلادلفیا پولیس د دغه سړي کور ته ورغلي وو او غوښتل چې د مخدره موادو په تړاو د محکمې یو حکم عملي کړي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي له قوله رپورټ ورکړ چې پولیس سرسری شانت ټپیان شوي دي او روغتون ته انتقال شوی. دا په امریکا کې د ډلې زو بریدونو درېمه پیښه ده.
په داسې حال کې چې د دیموکراتانو غوښ اکثریت په دې نظر ده چې جو بایدن د امریکا د جمهوری اسد انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی په 2020 میلادي کال د نومبر په میاشت کې وشي بهتر کاندید دی، خو په دې اړه له ځینو سره دا پوښتنه مطرح شوې چې آیا دی به د ټرمپ مقابل کې مناسب کاندید او کنه. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافی سردار ته استولولي.
په ایوا کې جو بایدن هڅه کوي چې د دیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یو مخکښ کاندید په توګه د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندې ځان چمتو کړي. اوس جو بایدن د کاندیدانو په سر کې دی، خو د ماساچوست په ګډون په ډیرو ځایونو کې له سختې سیالۍ سره مخ دی. جو بایدن 6 او 7 کلن دی. هغه په دې وروستیو کې له بېوزلو سره د مرستې د مسئلې په شمول په ځینو مواردو کې لفظي تېروتنې وکړې. بایدن په تیرو دوو مناظرو کې مخکښ و، خو نرمشتې هم ښودلې دي. د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره دیموکرات کاندیدان راتلونکی میاشت په هیوستن کې درېیمې مناظرې ته ځانونه چمتو کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
یوه امریکایی خیریه موسسه چې ډاکټران او نرسان یې د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د مخالفانو د کنټرول لاندې سیمو کې د جنگ د ټپیانو علاج او درملنه کوي، وایي چې د چهارشنبې په ورځ په شپږو هوایي بریدونو کې درې تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په داسې حال کې چې د امریکایي استازو او د طالبانو د هیئت ترمنځ د مذاکراتو تر اتم پړاو وروسته دواړه اړخونه د سولې هوکړې ته نږدې سوي، د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه له دوی سره نه ده شریکه سوې او نه هم د اتم پړاو د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل سوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکا به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د افغانستان حکومت مجبور کړي چې له ټاکنو تیر سي او سولې ته غاړه کېږدي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په قطر کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسېدلی او دواړه اړخونه ویلي چې د سولې هوکړې ته نږدې سوي، خو افغان حکومت وایي دوی د اتم پړاو له جزئیاتو نه دي خبر او نه هم د سولې هوکړې لیک ورسره شریک سوي.
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدایي تر څو مونږ ویبنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې رامنځته کیږي، بیا دوهم مرحله ته زمینه همواره سي او بلاخره مخامخ خبرې اترې پیل شي، آتش بس پکې راشي او مونږ بیا لاړ شو مخامخ کینو د طالبان سره او د هغوی غوښتنې وګورو او سوله راشي هېواد ته.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایانو او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې او دا پروسه به د 2020 کال تر پایه بشپړه سي. د دوی په خبره له طالبانو سره تر هوکړې وروسته به امریکا له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې پیل کړي.
اشرف غني چې په انتخاباتو تاکید کوي امریکایان اوس مصروف دي په هغه بل اړخ، چې کله د هغه اړخ نه دوی بیغم شي بیا احتمالا چې افغان حکومت سره خبرې کوي او دوی دې ته مجبوره ای چې هم بندیان خوشی کی هم د دې بېمانا انتخابات خلاص واخلي. دا کارونه وروسته بیا احتمالا چې بندغه شکل وشي.
سیاسي شنونکي وایي تر هغه چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت نوي شامل سوی په افغانستان کې تلپاتې سوله نه سي راتلای.
د اوس لپاره انتخابات مهم دي او د سولې په برخه کې افغان حکومت را داخلول د سولې پروسه لا قوي کوي، خرابې نه قوي کوي، ځکه افغان حکومت طالب سره جنگیږي. سره ولسمشر ویل چې 25000 سرتیر موږ شهیدان کړی دي، 25000 سرتیر د افغانان شهیدان سوي دي، دوه بیا کسانه بهرني ځواکونه تلف سوي دي. دا په دې معنی باندې چې مهم اړخ د جنگ موږ یو، د سولې مهم اړخ هم باید موږ اوسېږو.
بلخوا په کابل کې د ازبکستان سفیر افغان حکومت ته د افغان سولې په اړه د دغه هیواد د دریځ په اړه وضاحت ورکړی او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د پروسې ملاتړ کړی. تېر اونۍ ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت اندېښنې راپورته کړې وې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د هرکلی پر بڼه نیوکې کړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په شخړو کې د ښوونځیو له اغېزمن کېدو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو په رواني حالت ډېره اغېزه کړې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ مفصل رپورټ ته.
شپاړس کلنه مدینه د دوو چاودنو له امله چې په کابل کې د هغې ښوونځي ته سخت زیان ورواړوه په خوب کې ډېره ډارېږي. هغه له برید نه روغه ووته خو لاسونه او پښې یې ژوبلې شوې. ټپونه ورو ورو ښه کېږي خو د برید ذهني او روحي فشارونه یې ځوروي. د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د پاپین ښوونځی د حکومت او داعش جنګیالیو د جګړو په میدان بدل شوی و. د دغې لیسې یوه زده کوونکي پلوشه له سبق سره د خپلې مینې کیسه کوي، خو وایي چې له بریدونو ډارېږي.
سبی کور نه مکتب ترازم انوز ما مکتب سره ډیره مینا ده چې زه چې دی بمون نه یری ګومنګ ده دا کنه ډیر شي نه مونږ یی ګوچ مونږ مخکې زما کې بمون زما کو ته ګور مونږ یی راو چې سنه چې اوس به چې جنگ شي له بمون روان نه والي فاینل
اګریمنت یا امریکایان او طالبان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو ادعا کوي خو د افغانانو لپاره هر څه د پخوا په شان دي او تازه بریدونه وخوده لچې په روانه شخړه کې ماشومان څومره له جدي خطر سره مخامخ دي
دغه جنگ جګړه شروع شي اوس موږ دلته د ماشومان ټول د اسافي تکلیف لري ټول لیونی شوی دي دوه سره دا سودا راځ دلته اوس جنگ شروع شي بم والو زی ټول ویریدلې دي درس نشي زده کولای درس په ذهن کې نه کینی
د ملګرو ملتونو احصایې ښیي چې تیر کال په جنگ جګړو کې د 928 ماشومانو په شمول 3804 ملکیان وژل شوی دي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشومان د ملکی تلفاتو یو په درېمه برخه جوړوي
د دوی په مخ کې انسانان لال شوی دي د دوی په مخ کې د دوی د کورنۍ او غړي د لاس ور کړی دي په بمونو لوزول شوی دي نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول پرواني ناروغي باندې اخته دي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په حواله د 2018 کال په پرتله تیر کال پر خونځو بریدونه درې برابر زیات شوی وو د 2018 کال په ختمېدو سره څه باندې زر خونځي د شخړو له امله تړل شوي وو چې له امله یې 1500 افغان ماشومان له تعلیم نه پاتې شوي دي روانشناس بیتان مکوی په کابل کې د ناروې د کډوالو شورا سلاکار ده دغه مېرمن وایي ډیره مشکله ده چې پر خونځو د بریدونو له امله د دماغي ناروغیو او رواني زیانونو د زیاتېدو حساب کتاب معلوم کړو
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو خلکو لپاره حوادث پیښیږي نو ځکه دا ډیره مشکله ده چې معلومه کړو څومره خلک د ناوړه پیښو نه وروسته د ذهني او روحي ستونزو له امله ځورېږي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما ویلي چې د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله ماشومانو ته 40% ځاني تاوان رسیږي
موږ ماشومان هڅوو چې هر څومره ژر چې امکان ولري ښوونځي ته ستانه شي که څه هم چې دا د کومې پیښې ځای وي ځکه چې دا نورمال موقعیت دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د همڅو نړیوال رپورټونه د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن وویل چې د جمو او کشمیر د نیمه خودمختاری حیثیت له لغوه کېدو سره به د سیمه خپل پخوانی برم د لاسه تر لاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي مودی د سرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته د جګړې ګواښ وکړ او پر پاکستان یې په غیر مستقیم ډول کلک انتقاد وکړ چې پاکستان د افغانستان سریلانکا او بنگلاديش په شمول په سیمه کې د ترهګرۍ د پراخېدو هڅه کوي نور تفصیل په رپورټ کې ووري
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د اگست په 15مه د نیو ډیلی په لال قلعه کې د هند خپلواکۍ د درې اویایمې کلیزې په مناسبت په خپلې وینا کې افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ورکړه چې په 19 د اگست لمانځي
افغانستان کې میرے مترو کو
افغانستان د هند ښه ګاونډی دی او ورته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي وایي
مې انیک انیک شوبکامنای دیتا هم
د هند صدر اعظم ویل هند به د افغانستان او سیمې په سوله کې ستر رول ولوبوي د مودی په وینا سوله او امنیت د پرمختګ دوه مهم عناصر دي
جب هم لړای لړته هې
د نړۍ بلابل سیمې د جګړو او امنیتی ناخوالو سره لاس او ګریوان دي هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي هند په نړیوالو پیښو کې خاموش نشي کېناستلې موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکو تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو
نریندر مودی ویل چې د جمو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد بې عدالتۍ او خیشخورۍ ته زمینه برابره کړې وه د اگست په 15مه د هند پارلمان د رایګیری په اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه شوه او د جمو او کشمیر کورواکي یا نیمه خودمختاری ختمه شوه دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه
زنن ویلی شم چې هر هندوستانی په ویاړ ویلی شي چې یو ملت یو او یو اساسي قانون لرو
پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي نن په هند کې د هغه واد د خپلواکۍ د جشنونو پر مهال په هندي کشمیر کې چې اکثریت وګړي مسلمان دي خاموشي او ویره سیوری غوړولای و.
بہت پریشانی ہوئی
موږ له ډېر ستونزو سره مخ یو. موږ د خپلواکۍ ورځ نه لمانځو. هر څه بند دي. د بند تک اجازه نه لرو او بازارونه تړلي دي. موږ ازادي نه لرو. موږ د قوی په زور ځپل شوي یو.
فوج کې تر دبایا
په اتومي وسلو سنبال دواړو هیوادونو هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ لا اخیستو وروسته درې ځله جګړه کړې ده چې دوه ځله د کشمیر په سر و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او د هم د امریکا د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخابات په اړه کې رپورت نظر پښتنې شي چې د امریکا د 2020 کال جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات کاندیدانو په منځ کې جو بایدن لا مخکښ دی، خو د هغه عمر او لفظ تیروتنې د دیموکراتانو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا دی به د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندې ښه کاندید وي او کنه. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په آیوا کې جو بایدن هڅه کوي چې د دیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یو مخکښ کاندید په توګه د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندې ځان چمتو کړي.
خلکو کوم هغه ته اته کال وخت ورکړو نو زه د زړه له تله درته وایم چې هغه به د تل لپاره زموږ شخصیت او ماهیت بدل کړي. همدا لامل دی چې موږ باید په 2020 کال کې ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړو.
اوس لپاره جو بایدن د کاندیدانو په سر کې دی، خو د ماساچوست په ګډون په ګڼو ځایونو کې له سختې سیالۍ سره مخ دی.
په 2020 کال کې موږ دا فرصت لرو. موږ کولی شو دا حکومت داسې جوړ کړو چې ټولې امریکا ته کار وکړي. راځئ دا کار وکړو. لوړ فکر وکړئ او سخته مبارزه وکړئ. راځئ چې وی ګټو.
جو بایدن شپږ اویا کلن دی، خو لا انرژي لري. خو په دې وروستیو کې له بېوزلو سره د مرستې د مسلې په شمول په ځینو مواردو کې لفظي تېروتنې وکړي.
بېوزله ماشومان هماغه شان لایق دي لکه د سپین پوستو، بډایو، تور پوستو او آسیایي خلکو ماشومانو په څیر.
ولسمشر ټرمپ هم پر جو بایدن نیوکه کړې ده.
جو په بشپړه توګه مبارزه نه کوي. دا هغه کس نه ده چې ستاسو جمهور رئیس شي. که هغه د کاندیدۍ چانس پیدا کړ زه به حیرانه شم.
بایدن په تیرو دوو مناظرو کې مخکښ و، خو نرمښت هم ښودلی دی.
I think if Biden is still leading
تر اوسه پورې لا هم یو څه شواهد شته چې په دیموکرات ګوند کې خلک فکر کوي چې آیا هغه کولی شي ټرمپ ته ماتې ورکړي. فکر کوم دا هغه پاک زیات خلک د هغه په برخه کې گذشت لري، ځکه هغه غواړي د خپل حالت وساتي. هغه هم د نوم او شهرت لامل چې لپاره یې خلک پیژني.
د امریکا 2020 کال جمهوری ریاست ټاکنو لپاره دیموکرات کاندیدان راتلونکو میاشت په هیوستن کې درې مناظرې ته ځان چمتو کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې روغتیایي مسؤلین وایي که خلک وغواړي چې سالمه ټولنه ولري نو باید خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورکړي. که ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورنه کړل سي ټولنه له ستونزو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په قندوز کې روغتیایي کارکونکي وایي چې که خلک د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورنکړي او پر وړاندې د مسؤلیت احساس ونه لري، کال په کال به د معلولو ماشومانو شمیر زیات شي. د معلولو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي پر وخت به پر ټولنه او پر همغه کورنۍ چې معلول ماشومان ولري ناوړه اغیز پرې باسي. د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي. یوه هغه کورنۍ چې خپل اولادونو ته د پولیو وقایوي څاڅکي ورکوي او بل هغه کورنۍ چې ماشومانو ته هیڅ واکسین نه ورکوي. نوموړی وایي چې د کورنۍ فکرونه روښانول پکار دي چې سالمه ټولنه ولرو.
د بعضې کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په قبال کې مسؤلیت پذیره دي او بعضې مور او پلار دي چې مسؤلیت پذیره نه دي. په تور د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزنډې ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنی ده چې دوی د خپل کورنۍ فعاله او اکتیف ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسؤلیت پذیره نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو دیندې په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډیره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
ګلالی رحیم د قندوز اوسیدونکو د هغه وایي چې د خپل ماشومان ته په هغه وخت کې د پولیو څاڅکي ورکول چې ډیره کمی میندې د دغه څاڅکو په ګټه پوهېدي. نوموړي زیاتوي چې اولادونو سره د پولیو په څاڅکو ورکولو کې سختي ګاللې او ټول اولادونه یې سالم رالوی شوي دي.
باندې باندې حد دا ما تقاضا را دوی خپل بچان خپل ماشومان ته دا واکسین ولګوي. موږ نه دي ماشومان دې موږ سالم راځي چې واکسین ولګو کله چې یو مور خپل دې اولاد دې صحت او سلامتي لپاره زیارونه وسی زحمتونه غالي کومل در خبره ده چې ماشومان یې د سړي نه خوړې لري باور کوي چې کله چې زما ماشومان وایو زه به پردن پر کوز دې غالي کوتنه ده په پیادت لمه
د قندوز اوسیدونکو تنکی ځوان عبدالمالک وایي چې پلار یې د دوی خپالنه کړې او د مرزونو په مقابل کې وقایه کړې دي. د پولیو څاڅکي ورکړی او دا سالم رالوی شوی دی.
کوم واکسین نه چې په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړی دی، زه دا د یو سالم کس یم او د دې هوډ لرم چې په ټولنې ته به خدمت کوم او د ټولو هغو کورنیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې په خپلو ماشومانو باندې واکسین نه تطبیق کړي. د ما پلار ډیر په دې واکسین په کولو باندې ټینګار کوي او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږي ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا د هر چا خپل مسؤلیت دی که غواړي ټولنې ته یو سالم فراند کړي وینو باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کیږي کید هر کورنۍ مشر باید په دې باندې ټینګار وکړي. کغواړي چې یو داسې کس ټولنې ته وړاندې کړي چې خلکو ته د خدمت جوګو ګرځي نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
ډاکټران وایي چې د ماشومانو د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسولیت لري چې د خپل اولادونو د صحت خیال وساتي. د پولیو یا د ګوزند د مخنیوي څاڅکي ورکړي او د پولیو د شک پر وخت روغتون ته ورسوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کی او ځلې بیا وري. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایم وای چې دوی ته د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په دوحه کې د وروستیو مذاکراتو په باب معلومات نه دي ورکړ شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د خپل جنجالي پریکړې نه دفاع کړې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین په غوښتنه د کشمیر په باب د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي. د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه نن په فضا کې د یو مرغه سره د ټکر کېدو له امله په عاجله توګه په ځمکه کېناسته ده. د الوتکې ټول مسافرین روغ رمټ بچ شوي دي. یوازې 30 کسه سرسري غوندې زخمیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا وچا وای چې د روان سوي کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د نه د بې ځایه شو کورنیو شمېر له 2,000 نه پورته ختلی دی. په عین وخت کې 2,000 افغانان له ایران، 10,000 له پاکستان، 6,000 له ترکیې نه او پاتې له نورو هیوادونو خپل هیواد ته سږکال بیرته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د اروپایي یووالي هیئت په دې ټینګار کړی دی چې د میزان په شپږمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کول د زعامت د ټاکلو تر څنګ د هیواد له ارزښتونو نه دفاع ده. په افغانستان کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شاد مانوف دغه هیواد ته د طالبانو د یو هیئت د روسي سفر په اړه د افغانستان حکومت ته وضاحت ورکړی دی. او په داسې حال کې چې د چین پوځونه د هانګ کانګ سره د سرحد په حدودو کې د پوځي تمریناتو د سرته رسولو په حال کې لیدل شوی دي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د چین سره تجارتي موافقه به ښایي چې تر هغې پورې وځنډیږي چې چین په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په ملاتړ د مظاهره کوونکو سره د سولهیز او منصفانه حل ته نه رسیدلی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ټویټر پاڼه کې ولیکل چې دواړو هېوادونو تجارتي جنګ په برخو خبرو اترو کې امریکا د بیجنګ په وړاندې برلاسی لري. خو ټرمپ بیا ولیکل چې د چین جمهور شی جن پینګ هم د خپل هیواد د خلکو درناوی او ملاتړ له ځان سره لري. د ټرمپ وینا په دې کې هیڅ شک نشته چې د چین مشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی. او یو امریکایي خیریه مؤسسه چې ډاکټران او نرسان د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنگ د ټپیانو علاج کوي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په شپږو هوایي بریدونو کې درې روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي او د یو کلینیک امبولانس یې له منځه تللی دی.
خبرونه اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دغه خبرونه دوام لري.